سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کندي کې د نسیم رادیو ترلی او خبريالانو الحمدلله دوه لپاره بندیان کړیو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سفيل رزي او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشکل خوراريو له هم ترلی پاتې ده تر پور نه مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي دي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دای کندي کې د سیمه ییز رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او د غملې غندلې طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لوی درنې چاودنې وروسته اورلګېدلې چې له امله یې ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي د نړۍ راپورونو په اساس لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 35 تنه نور ټپیان دي چاودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې هېڅ شوې په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوې د دغه پیښې 23 تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړي او جدي پاملرنې لاندې دي تنن سهارا د نګورو کراپاغ لسیمی ته باندې 15 کسانو کړه کړي او ارمنستان ته تللی دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم ویاندی ناسلی بغدار سرایان نن کړی ده لسیمی د خلکو د جبري کړې لامل د ازبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی له نګورو کراپاغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی ټبری دي د کډوالو شو کسانو دغه نوي شمېري د څرګندوي چې د لنجمنې سیمې نیمایي نفوس بې ځای شوی دی ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان اوکراین او هانګ کانګ څخه دې هېواد ته له کډو شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاونډ مرسته اعلان کړې ده د برېټانیا حکومت په خپله پاڼه کې په ویلمې کې ولیدي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د اعلامیې له مخې دغه بنسټونه کولی شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په لمې کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی خو په ټوله کې ویل شوي دي چې د دغو درې واړو هیوادونو 3000 ماشومان او وطن کې ځوانان په برېټانیا کې چې می شوي دي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري خبرونه مو واورېدل وړاندې درته دا مطالب لرو وړاندې په پروګرام کې به راسره دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په تېره اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي دا چې ولې او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري
درای کال ده سوی تغذی ده اغا مینه دیرا دنگر و خیزایی پا دارم
خلق شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوی تغذیه او همدارنګه د خوارز واکۍ له امله چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د شدیدې خوارز واکۍ نه ځورېږي وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو کنړ ته به هم ورشو چې به هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خوارز واکو ماشومان ته خدمات وړاندې کوي
مریضان چې هغوی رواني مشکلات لري د هغوی لپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کېږي
همدارنګه تاشکند ته به هم ورشو چې پکې د چاودنې وروستي جزئیات ته درکړو نور مطالب هم شته منتیا مو غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تېر اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په ویلامې کې چې تېره ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 600 بیا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ له ډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې 13 ناوخته خپره شوي راغلي چې د دغه پریکړې له امله 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه 13 د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12 وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنو شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې له امله یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجوهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا 14 په بخښنې سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې ښځینه ښوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. بل پلو بیا همدې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ماشومانو له ډلې 15 اویا زره هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې اوس مېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشټوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف وایي په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.3 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 715 اویا زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف په راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې د افغانستان په 333 ولسوالیو کې د شدید ناست ناست او ډیهایډریشن له 1,250,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دې وضعیت ته د رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې کمزوري او خوارځواکي دي وایي چې دوی لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغذی ده اغام اینه دیره دنگره بیخی ضعیفه ده اغام بس خورا خوالا که مگر برابر کریوی یا برابر اولایشو لکه خلکه چه ما شمانو تور کریوی چه ده یه سناسه بیخشی وجود تقویه شی تر یه دوی دانی لرگانه میبانی دی چه گرزه دایم نشی.
د کابل ولایت وسیدون که یوسف چه پی خوصی خونزی که ساتون که ده وی دو ما شمان ده اقتصادی ستون زل عمله ضعیفه و دو وجود او بایی کمیگی
پیس حال اخته دی دو وجود و بای کمیگی دا مور شدی ور تا بسنه نکوی پردری شدی هم چم تو کولای نشم اقتصاد می کم زوره ده نوزه دا دوی سما پام لرنه نشم کولای.
دا ماشومان دا وزیت و دوی دا ارتیا و پاره اندخنی پا دا سحال که مطرح کیگی چه پا افغانستان که دیره ارمون و کورونی ویلی چه د خپل ماشومانو د ملاتړ توان له لاس ورکړی دی. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام د اړمنو کسانو د شمیر د زیاتوالي او دغو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اولئ شئ.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتي مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د یادې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف موسې لخوا پرانیستل شوی دی چې ورته 300 زره امریکایي ډالر ځانګړي شوی دی. په دغلته روغتي مرکز شتون نه درلود او لامل یې اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لسګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه ولري د هغوی دپاره خدمات دي او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی دپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتلی کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبر چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامي کلینیک سره وي او ټوله بودیجه چې د پر ځانګړي شوی 3,00,000 ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانۍ او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولي. اوس چې نوی روغتي مرکز جوړ شوی له یادو ستونزو خلاص شوي دي. ځایي اوسیدونکی محمد ابراهیم
او دلته چې دا کلینیک راغلی دی د دې سره د ډېرو خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي او انشاءالله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې انشاءالله مشکلات به زموږ نور هم حل کیږي او دا خلک هم ډېر زیات خوشحاله دي.
د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنیو روغتي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوې طرحه اعلان کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې وروسته باید یوټیوب چلوونکي او یوټیوب چینلونه د دغه وزارت د نوې کړنلارې له مخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایز په ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خبره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغو کسانو ته چې د خبریالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فراهی په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایز زیاتوي
ټول رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژۍ په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، نو هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه دنده ولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هماغه د بس ده. او دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادي مشکلاتو د وجې جوړوي، راځي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه چې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي تر څو د دې بدل کې مشهور یو مشهور شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي راډیو ته وویل هر قانون یو کړنلاره هغه مهال اغیزمنه وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یو قوانین چې باید در رسنیو د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه حمایتي اړخ لري، نو در رسنیو لپاره اړین ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلار یو قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومه کړنلاره چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي،
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بېلابېلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بېلابېلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار لامل نیولی دی. د بی پول خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تیرو دوو کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بیروزګارۍ لامل د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 28 نیټه د لاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ تفصیل په دې پکیج کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
که یو خبریال یو رپورټر غواړي چې په یوې ځانګړې موضوع باندې د یوه چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځان سره ولري، د هغوی خبرې ولري. ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی پکې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړې زیاتوي
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته،
د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو، اطلاعاتو ته په لاسرسی کې له موږ سره تبعیضي چلند کیږي، چارواکي موږ ځواب نه راکوي، په خبري ناستو کې موږ ته اجازه نه راکوي. موږ هم د تاړکی ګوچي د دومره محدودیتونو او ستونزو ترڅنګ خپل راپورونو تیری شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 14 لارښوونې صادرې کړې چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبر پاڼې له مخې د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسی او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت، او د دا ډول موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومت له پامه غورځولي دي، ګواښل شوي یا بندن شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا دې قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه والی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه لري او له واکمنې ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان دننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 14 کال د سلواغې په میاشت کې وویل چې ده د ډلهییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانونونه مطالعه کړي، هیڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کېږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال حیات الله مهاجر فرحي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل،
لاسرسۍ به اطلاعات در افغانستان شدیداً آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوي دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د یوې سروې له مخې چې د 2023 کال په پای کې ترسره شوی، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکېږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تېرو 20 کلونو کې یو له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پوهې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1540 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له 1500 تلویزیونو شبکو څخه له اویا کمې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. له 300 رادیوګانو څخه یوازې یو سلاویه نشرات لري او په تیرو دوو کلونو کې د خبري اژانسونو شمېر له یو تیشو څخه اتلسو ته راټیټ شوی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اطلاعاتو ته د لاسرسي د څرنګوالي د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وه چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په یو دېرشمه په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبانو حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي، د دوی ستونزې حل کړي یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي. د خبریالانو د معافیت نړیوالې کمیټې یا سی پی جې نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی وه. دغې کمیټې ویلي چې د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 4 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي چې له دې ډلې مرتضی بهبودي هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې د 2018 کال په اوړي کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره یې د امنیتي ستونزو سره مخ وه له هېواده بهر تللي. دغو خبریالانو او رسنۍ چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي، خو وایي چې په افغانستان کې دننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د دغه فدراسیون وایم حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند چون اونا نسبت
هغه رسانه چې له هیواد بهر فعالیت کوي د هغه رسانه په پرتله چې په افغانستان کې دننه فشار او سانسور لاندې دي خېلي، خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوی چې دوی فعالیتونه کم شوي. ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد، حتی مینا را متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت په منځنۍ او څپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا خبرونه بندې کړې، خو بیا ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته زیاتې کړې. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی. وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي. د یاد سازمان رئیس حمید عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څېر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهراً د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل، لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل، او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته باید سلام. اسلامي امارات زموږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي دا عجزې، دا کوشنان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګن ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې د شهیدانو او معملینو پیسې ورکی بیا کزوی د پیسې ورکی مطلب مخ پلا دی پلار کار دی د پیسې ګرځول دی مطلب دی یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یې سن ولري کارونه نشته که ګرځوي شپږ زره اووه زره روپۍ دی ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځول دی دوهویشت زره روپۍ راکړل دی د نور یې تقریبا شپږ تر زره روپۍ دی نه دی راکړي نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دی دا سخت قیمته دی بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه کې درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کندي کې د نسیم راډیو تړلې او خبریالانې د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادي او خبریالان سیف الله رضایي او مشتبه قسمي تر پنځو ساعتونو وروسته خوشي کړل، خو راډیو له هم تړلې پاتې ده. راپورونو له مخې طالبانو د دې راډیو مسؤولانو ته ویلي چې تر بر امره پورې نشي کولی چې راډیو پرانیسي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دای کندي کې د دې سیمې راډیو تړل د رسنیو په وړاندې د فشار یو بل فشار بللی د عملی غندلی دی. د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې له یوې درنې چاودنې وروسته اورلګېدلی چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. چاودنه نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او لړزش یې په ټول تاشکند کې احساس شوی دی. په ټولیزه توګه د اوروژنې شپاړس واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوي دي. د دغې پېښې څلوېښت تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړې او جدي پاملرنې لاندې دي. تر نن سهاره د نګورو کراباغ له سیمې څخه څه باندې پنځه شپېته زره کسانو کډه کړې ده او ارمنستان ته تللې دي. دا خبره د ارمنستان د صدراعظم اویان د ناسلي بغداسرایان نن کړې ده. له سیمې نه د خلکو د جبري کډې له امله د اذربایجاني ځواکونو د بریدونو دوام ښودل شوی دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسېدونکي ارمني ټبرې دي، دا کډول شوو کسانو د غشمیري خې دا څرګندوي چې د دې لنجمنې سیمې نیمه نفوس بې ځایه شوی دی. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډه شوو تر یوویشت کلونو کم عمر ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د دوه نیم میلیونو پاونډو مرسته اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپلې ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. موږ په دې خبرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یوه ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپله مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظر د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، نخوالی بنی په دې کې بیا د یو نخواله دا ده چې تعدد د ښځو بنه راځي چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل خوښه کړي او اوس چې دغسې اوسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانۍ لور لري نه لیدلې لور ورکه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې هغه دانه ده لیدلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پېښې هم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسه مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده اولاده باندې کورنۍ خپل کنترول وساتي بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي د هغو نه پکه به برابرولی شي لباس و جامه به ور برابرولی شي تعلیم به پکولی شي نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی شي چې دغه درې ټکي سړی عملي کړي د اورېدونکو څخه دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي چې دا نو بیا د یو کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلی شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبره کوم نو زما پیغام نشر کړي ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هاکه شاهدي وایي یا نه هاکه قسمونه اخلي دغه خپل ځان ته هم تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رعایت و د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفه کیږي د دغه مخه باید د اسلامي امارت مجاهدین او علما ونیسي د دې خلکو مخه باید ونیسي نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي د کلو کلو لکه هغه عملیان وایي د کلو کلو عملیان دي هغه ټوله سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپله یو د بل سیرم نه سره پاشي هغه داسې خلک وي نو هغه موږ ته چې معلمیږي ولس ته معلمیږي مخمخ ته معلمیږي دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي دا په 1,00,000 کالداري به شاهدۍ ته بیایي او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې هغه په 50,000 خپل ریچي شاهدۍ چې په 50,000 کالداري بیایي او پاته سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د پدیر زره خپل رای چی شي ده چې هغه پدیر زره کالداري به دا درې سره سره ځای کیږي بس ارې فاده چې تله یو فلا د روزګان تم تنیو په روزګان ولایت ګزو ولسوالۍ کې شاهدی ویلې او پاته سو حالت یې لمن کې د درې ځای ویلې ده او لشکرګا کې ویلې ده په یو چا باندې او پاتاسو په دغه کې مزار کې ویلې د په یو چا باندې دا چې زینه بس شهیدی د پاره دی دا څو کال کې دغه کار دی نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخونه سره تاکید کی راوی غواړي چې د شهیدی په کم طریق باندې وای نو دغه خلکو مخه باید ونی وس.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هیلو وړاندې کوم زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنه مې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا دت نه دي ورکړي نو ما له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ تر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده چې درې میاشتو کې یا 1,00,000 په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکړي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
رادیو آزادی کارکونکو ته سلام. پاسره سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 مخکې مونږ ته اکشن آی ټی موسسی مونږ سره کومک کړی دی وزبه کسانو سره مونږ سره مونږ ته یو بورې درینی مړه وریجې راکړي یو دوه بورې وړه راکړي یو بوشکی غوړي راکړي یو من لوبیا راکړي او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی یو دوه سلورې بروسونه راکړي د غاښو او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندانونه یعنی خمیر نو نور دغسې زنانی او هغه دا کوم چې لباس ته دیوانان دي که زنانې دي کتلې مې نه دي خو یو دوه پکې بوشکې دي یو پکې لوټکه ده کوزه یعنی پلاستیکی دا کومه کې موږ سره کړه دا د انجینرانو سروي وکوله دا بی وزله بی وزله سي د کار سوګنو هغه نمونه یې نمشته کړل چاته کار وته چاته چرګان وتل چاته وړو وتل نو اوس دا ملک چې د موږ دا د شورا رئیس پل تسې چرګان وتي رندار ته ضرورت یې کار وته په 2000 روپۍ او بلې رندار ته مواد وتي بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګانو د پامو مواد وتي نو دا سلور جنس یعنی سلور نوم یې دی دی یو نوم د ما ده نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړه نو چې تسخیم یې کړمه نو ما ته چې بسي او ده ته به چې ورسېږي دا د یوه مسله بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کانی د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور انده ازب کیږي له شورا نه وځي نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه ایړي موسسې دا مواد را کړی دي او زه مستقیمه نمشته سوم زه مرګ د خوان نمشته سوی نه یم او زه همدا چلوم چې ما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی یم مرګ زه ورته نه یم خوړلی چې دا دې نمشته شي او بله خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسې مونږ ته راکوئ او دا 1000 روپۍ مونږ هلته پل جوړو زه هم 1000 روپۍ به زه درکم خو دا مواد ما مه تسخیموئ.
علیکم د زړی رادیو کور کوم کوم زم کو ته ټول ته سلام مازل سلام د موږ داسې یو دولت ته مراد ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجر او بعد دروازه ورځ د مشر جوړه کړی مخکې دومره زرم پاکستان نه کو اوس دغه زمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو نو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجر باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپا د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کیږي نو چې د خدای سره د وعده ماته کړي د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خلم اړولی شي ژبه اړولی شي پراخوا باندې ځان خلاصولی شي خو دوی د خدای سره په وعده ونه دل د خدای سره وعده ماته کړه عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وینو خو دی هغه د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده د واغ ده خدای سره یې وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغه سې حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خونګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي ځکه دغه سې حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور د الله پاک د موږ ناره واري الله پاک د موږ چاره وکړ ډېر ځایه داسې شی اوشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلابات تل ویي چې موږ ته 40000 څلورویشت نرکې وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړ هغه د الله دا قضاوت وکړ موږ یې نشو کولی نو دی په یوه وعده هم پاک نه دي ویلار نه د ودارې کوم شی چې دی ویایي دا ټول دروغ دي داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک داسې ویایي د دروغو داسې د عمارت نه وویایي چې د زده یې کړو په ترتیب سره یې ویایي نور هم په خدا سپارم مخې ته
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هله من دیم چرات روغ جوړ بیس محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوې سفیر معرفي کړ، دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي، دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندلې. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کې زنه جبلا چل خلمن ما جول سوالی څخه دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله وه، خو کارکونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطعا نه پرېښوله. طالبان به ورته پیرا وه چې د مسجد دروازه بس تړلې وه، مایبین به نه پرېښول، دوی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ د مسلمینو چارواکو ورسېږي.
السلام اورېدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شهزاد یم، کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما تجدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، خصوصي نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ یې؟ په خیر یې؟ تازه یې؟ چې بې چې څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي، دا سره کوم کار دی یار؟ مدرسې مې خلاصې کړې دي. څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دایان دی دې موږ ته نه افسر د مدرسې خلاص کړې، مخاله یې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم. څنګه یې جوړ یې؟ او مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهکې اس خاص توګه او ملاحبت الله ته مې رحم الله د سپین ولدک لوس
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلامه. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کېښوده.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو ماشي وړه وړه ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقعي ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنه مو چې درلود یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوه هغه د مسولو چارواکو تر واګونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریښي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له سبان دي 2 کلن راهیسه لشپګم ټولګي پورته د انجنو خوندې بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشت کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه څه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه شاشي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نسکور شوي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2013 پورې حکومت کې وو. په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ یونو او د شوزه د پاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و منن رشتي په کوټه کې جوړه ده، د درین تر سلول زورو پورې انجنیر سبقان پکې وایي تعلیم پکې اصلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د شوزه تعلیمي ادارې بندې کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د شوزو د پاره د خو د انجنیرو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصله اختیار ښکولونه خلاصي، تعلیمي ادارې خلاصي نه خلاصي، دا د هغه فیصله ده. ځکه دا د پاره د کم شرایط او کمی تقاضی ضروری دی دا اغا مطابق دی اغا سکولون او تعلیمی داری پرانستی البته اصولی طور مرد دی پا حکیو
حافظ صاحب اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوئ د دې نجونو د سکولونو
افغانستان کې که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو دپاره پرانیستې شي که نه شي مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو دپاره خلاص شي جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی
ډیره مننه حافظ صاحب ډیره مننه دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو څه دلیل کېدای شي آیا شرعي دلیل لري
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده نو د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته هغه د کومې موضوع په باره کې تللي لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم هغه شرایط هغه اصول چې دي دا تاسو ما د پښتنه د لوښه پرې د طلباو سره د طالبانو سره نه کړی نه هغه د مانا کړی ده یا زاد دا تفصیل زنه شمه ده
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمد الله او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم ښه شپه او راځي ولرئ
ہے